السلام عليكم. باب نسان كيد ما شام شبر بجي سويدا دا ازادي راديو نيم ساعة ما شامنه خبري مجلده. دا خبري مجلده پا راپورونه كي اوري چه دا انتخابات دا شفافيت لپاره دا تار بنسرتون و اتحاد که چه هم دا انتخابات شکایتون و رسته پریکر قانونی بولی خوچنگر که بچه باید دا کمیسون پر خپلا پریکر بیا کتنه وکری. پا پایل که دا ملاری بشیرنا خبر ناوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی د هرات ولایتي چارواکي وایي طالب وسلوالو تیره شپه د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې پیل کړې چې پکښې څوارلس سرتیري وژل سوي دي. ناټو وایي چې د تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې یوه ټول اړخیز بحث ته اړتیا ده او د بشري حقونو نړیوال سازمان پر اروپایي ټولنه غږ کړی چې له قرغیزستانه وغواړي د بشري حقونو مدافع عظیم جان اسکروف ته له زندانه راخوشې کړي. بشپړه خبرونه د هرات ولایتي چارواکي وایي طالب وسلوالو تیره شپه د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې پیل کړې چې پکښې څوارلس سرتیري وژل سول او یوویشت نور ټپیان سول. د هرات د ولایتي شورا یوه غړي نجیب الله محبي ویلي چې حملې په شینډنډ ولسوالۍ کې د پنجشنبې په ماخوستن پیل سوې. محبي وایي جګړې شپږ ساعته دوام وکړ او وروسته له هغه چې سیمې ته تازه نفسي سرتیري ورسېدل حمله پر شاوطن بول سوه. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د وژل سویو سرتیرو شمېر لس ښودلی دی. د شینډن ولسوالۍ د امنیه قومندان حکمت الله حکمت وویل چې دا حملې دوه سوه طالبانو کړې وې او پکښې یې له لاسي بمونو او اتومات ټوپکو څخه استفاده کړې وه. ښاغلي حکمت ویلي چې دیرش طالب وسلوال وژل سوي او په سیمه کې نن هم خال خال جګړه دوام لري. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي پر ټویټر یوه ویډیو خپره کړې چې ادعا کوي افغان سرتیري برمته نیولي دي. د دې ویډیو کاروالی تر اوسه نه دی تایید سوی. طالبانو ادعا کړې چې په دې جګړه کې څوارلس سرتیري وژل سوي دي. ناټو وایي چې د تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې یوه ټول اړخیز بحث ته اړتیا ده. په افغانستان کې د دغه سازمان لوړپوړي ملکي استازي کورنیلیس سیمرمن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ ناستې په پای کې دا خبره وکړه. هغه د پاکستان په شمول د سیمې له هیوادونو هم وغوښتل چې د افغان سولې په بحث کې رغنده رول ولوبوي. له دې سره په یو وخت د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو لپاره له سیمې په خپل دریم سفر بوخت دی. خلیلزاد تر اسلام آباد او کابل وروسته نن مسکو ته رسیدلی دی. د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي تیره شپه د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې په دوو جلا پیښو کې اووه افغان سرتیري وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد حنیفي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربندي پوستو ډلهیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې درې امنیتي سرتیري ووژل سول. ښاغلي حنیفي همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو تر جګړې څه موده وروسته د بهرنیو ځواکونو الوتکو له کمربند څخه دوه کیلومتره شاته د ملي اردو پر یوه کمپ برید وکړ چې په نتیجه کې د ملي اردو لور د کماندو سرتیري وژل سول او پنځه نور ټپیان سول. د دې پیښې په اړه افغان ځواکونه او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه څه نه دي ویلي. ولسوال وایي دا ولسوالي اوسمهال وسلوالو طالبان محاصره کړي او که مرکزي او ولایتي اداره ورته پام ونه کړي برخلیک به یې ښه نه وي. د اروزګان ولایت د امنیه قومنداني او ولایت مقام مسؤلینو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. په کندهار ولایت کې له پولیسو سره نښته کې یو بریدګر وژل سوی او بل ټپي سوی دی. د کندهار د پولیسو ویان څارن زیاد رانی وایي نن یوه بجه وسلوالو موټر سایکل سپرو د کندهار د څوارلسمې حوزې اړوند په سیمانو پله سیمه کې پر ګزمه ولاړو پولیسو برید کړی او دوه پولیس یې ټپیان کړي دي. وروسته له هغه چې حمله کوونکي له هغه ځایه تښتېدلي په لسمه امنیتي حوزه کې نورو پولیسو ورباندې برید کړی چې په نتیجه کې یو برید کوونکی وژل سوی او یو بل په ټپي حالت کې تښتېدلی دی. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. متحده عربي اماراتو یو ځل بیا د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ ژمنه کړې ده. ملګرو ملتونو ته د عربي اماراتو د دایمي استازي مرستیالې امیره الافیتی د افغانستان د وضعیت په اړه د دې سازمان په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده عربي امارات د افغانستان حکومت په مشرتابه د افغانستان د سیاسي حل بشپړه ملاتړ کوي. میرمن امیره د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد د ټولنې د ټولو لوریو پر ګډون ټینګار وکړ. امیره همداراز وویل ابوظبي لیواله دی چې د افغانانو د لیدلوري د بریالیتوب په خاطر په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د تامین زمینه مساعده کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د بشري حقوقو نړیوال سازمان پر اروپایي ټولنه غږ کړی چې له قرغیزستان دی وغواړي د بشري حقوقو مدافع عظیم جان اسکروف د زندان را خوشې کړي. د دسمبر په 15 په خبره کړي بیان کې د غیداري ویلي اوس وخت را رسیدلی چې قرغیزستان اسکروف را خوشې کړي. اسکروف تر نیول کېدو مخکې د بشري حقوقو مدافع وو او خپلواک وب پاڼو ته یې لیکل کول، خو اوس د قرغیزستان په زندان کې د ابدي حبس سزا تیروي. دی په خټه ازبک دی او د ټولنې امن او ثبات ته د خطر پېښولو په تور وروسته تر هغه نیول سوی و چې په 2010 کال کې د قرغیزستان په جنوب کې په نژادي نښتو کې تر 4.5 زیات کسان وژل شول چې ډیری یې ازبک وو. اتشپېته کلن اسکروف ټول تورونه ردوي او وایي دا قضیه سیاسي انګیزه لري. او د بی پولی ډاکټرانو ادارې او په مدیترانه کې مرستندوی ادارې ویلي په مدیترانه سمندرګي کې د خپلې ژغورونکي بیړۍ فعالیت دروي. دغو ادارو د دې پریکړې لامل د اروپایي ټولنې هیوادونو لخوا ورباندې دوامداره فشار بللی دی. د بی پولی ډاکټرانو ادارې پر ایټالیا او نورو اروپایي هیوادونو تور پورې کړی چې د اکویرس په نوم د دوی د ژغورونکي بیړۍ د کار مخه نیسي. په تیر جون میاشت کې اکویرس وروسته له هغه د سیاسي او ډیپلوماتیک بحران یو سمبول وګرځېد چې ایټالیا یې پر مخ خپله پوله وتړله او دا بیړۍ له 1630 ژغورل سویو پناه غوښتونکو سره یو ځای په اوبو کې بنده پاتې سوه. د خبرونو پای.
نن جمعه ده دلندی قوس شپړسمه د دسمبر میاشتې اومه. د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد که څه هم د انتخاباتي شکایتونو وروستۍ پریکړه قانوني بولي، خو ټینګار کوي چې باید دغه کمیسون پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د انتخاباتو کمیسون وایي
زموږ غوښتنه همیشه له دوی څخه دغه ده چې دغه ملي پروسه سره دوی همکار واوسیږي تر څو موږ وتوانېږو حق اقدار ته وسپارو.
دا هم اوري چې په هرات او ارزګان ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو په پیښو کې افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان پوځ د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو ته خبرداری ورکړ. تر 6:30 د چین د ولسمشر او د شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ د کتنې په اړه هم راپور خپرو. د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون وروستۍ پریکړه قانوني بولي، خو ټینګار کوي چې باید دغه کمیسون پر خپله پریکړه له سره کتنه وکړي. د دغه اتحاد غړی او د انتخاباتو د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر نن په یوه غونډه کې وویل چې دغه پریکړه عملي بڼه نه لري. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد له انتخاباتي کمیسونونو غواړي چې د انتخاباتو د پروسې په اړه په احتیاط پریکړې وکړي او دغه پروسې د بحراني کېدو لامل باید ونه ګرځي. د دغه اتحاد غړو د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وروسته له هغې خپل موقف اعلان کړو چې تېره ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل ټولې رایې باطلې اعلان کړي. د دغه اتحاد یو غړي خلیل روفي د اتحاد اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې راغلی وو.
اتحاد زمنین که تصمیم آخر کمیسون
شو دی دغه اتحاد که څوم د انتخاباتي شکایتونو وروستۍ پریکړه قانوني بولی، خو په اوسنی وضعیت کې عملی کېدل لستون دوډک دي. همدا شان د دواړو کمیسونونو ترمنځ روان وضعیت هم د انتخاباتو د راتلونکو مرحلو د عملی کېدو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دی. اتحاد له دغه پټپ ولاړ حالت څخه د وتلو لپاره د انتخاباتي شکایتونو له کمیسونه غواړي چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. په اعلامیه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته سپارښتنه شوې چې په لومړی قدم کې د هغه محلونو او مرکزونو باطل کړي چې درغلي پکې شوې ده. همدا شان دي د هغه مرکزونو په اړه چې درغلي پکې نه دي شوې هم فکر وکړي. په اعلامیه کې همدا شان ټینګار شوې چې د انتخاباتو د قانون د 94 ماده په اساس کولی دل شول چې په اکثریت مرکزونو کې درغلي شوې او د انتخاباتو شفافیت تر سوال لاندې راولي. په دې صورت کې د باطل حکم عملی شي. په دغه اتحاد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ، د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ، د افغانستان د ځوانانو ملي او ټولنیز موسسه او یو شمېر نور بنسټونه غړیتوب لري. په همدې حال کې د دغه اتحاد غړي او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دواړو کمیسونونو ترمنځ وروستیو کشمکشونو ته په کتو انتقاد وکړ او په ټینګار سره یې وویل چې د خلکو رایو ته باید احترام وشي. نوموړي همداشان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کمزوري مدیریت ته هم اشاره وکړه او ویل چې دغه کمیسون د انتخاباتو په اړه د دوی وړاندیزونو ته اهمیت نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل د حوزې ټولې رای لغوه اعلان کړي او د ورځې ناوخته د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه پریکړه په بیړه او سیاسي وبلله او رد یې کړه. د کمیسون مسؤلینو وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړه د اسنادو او شواهدو په استناد نه وه او په اړه یې له دوی سره مشوره هم نه وه شوې. هڅه مو وکړه چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د اڅار بنسټونو اتحاد د تازه څرګندونو په اړه د انتخاباتي شکایتونو نظر هم واخلو خو ونه توانېدو. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د اڅار بنسټونو له لوري پر دوی لګېدلي تورونه بې اساسه وبلل. د دغه کمیسون مرستیال وایي زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسون ټول غړي مسلکي او په کار پوه کسان دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون همیشه کوشش کړی دی چې د نظر او بنسټونو سیاسي اعضاب او مدني ټولنو ته د نظارت پوره زمینه برابره کړي تر څو دغه ملي پروسې څخه دوی نظارت وکړي. اما بدبختانه دوی همیشه سلیقوي برخوردونه کړي، دوی سیاسي برخوردونه کړي، دې پر ځای چې دوی تخنیکي او مسلکي برخورد وکړي. زموږ غوښتنه همیشه دوی ته دغه ده چې دغه ملي پروسې سره دوی همکار واوسیږي تر څو موږ وتوانېږو حق حقدار ته وسپارو.
خاغلی سادات وایي چې پر انتخاباتو د اڅار بنسټونو ته په ټوله پروسه د نظارت حق ورکړل شوی، خو د نوموړي په وینا چې دغه بنسټونو په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. خو د انتخاباتو د شفافیت لپاره د اڅار بنسټونو اتحاد وایي دوی په انتخاباتي پروسو کې د ستونزو د مخنیوي په هدف هڅه کړې، خو دغه هڅو ته کمیسون ارزښت نه دی ورکړی تر دې چې همدا مسایل د دواړو کمیسونونو ترمنځ د ستونزو د راپیدا کېدو لامل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او دولس دقیقې کیدونکې دي. اوس هم د افغانستان په ځینو برخو کې د ناامنیو د وروستیو پیښو په اړه راپورونه راخلو. د اروزګان چارواکي وایي چې په چنارتو ولسوالۍ کې اوس سرتیري وژل شوي او څو تنه نور ټپیان دي، خو د ولایت مقام د دې پیښې په اړه زیات جزئیات له رسنیو سره نه شریکوي. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي خبر ورکوي چې تیر شپه دغه ولایت په چنارتول سوالی کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بریدونو او د وسلوالو طالبانو پر ډلیز بریدونو کې و افغان سرتیري وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان دي. د یادی ولسوالی ولسوال فیض محمد حنیفی نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالی پر امنیتي کمربندي پوسټو ډلیز بریدونه وکړه چې پر مهال د ملي اردو درې افغان سرتیري ووژل سو. ولسوال دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو تر جګړې څه وخت وروسته د بهرنۍ ځواکونو تیاری راغلی او له کمربند څخه یې دوه کیلومتره شاته د ملي اردو پر یو کم برید وکړي چې پر مهال د ملي اردو څلور د کمانډو سرتیري ووژل سو او 15 تنه نور ټپیان سو. اورزګان ولایت د امنی قومندانۍ مسولین په دیاړه له څه ویلو ډاډه کوي. د ولایت مقام مسولین په چنارتو ولسوالۍ کې جګړه مني، خو وایي چې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. سرپرست والی تاولا فضلی د غراس ازادي راډیو ته وویل چې هلته د وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه په شاتم بولي او په خبره یې چې د جګړې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو دوه هم وی ټانګونه هم پاتې شوي. شاغلی فضلی وایي په چنارتو ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو د برید په اړه معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
بلخو په هرات کې البته په شیندن ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اړول کېدو خبره سوې ده. د شیندن ولسوال وایي ځینې سرتیري بیول سوي دي. اکرام الله اکرام شیبې مخکې نور جزئیات را سره شریک کړل.
هرات سیمیز چارواکي وایي چې تیره شپه لس بجې د دغه ولایت په شیندن ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یوه پوسته باندې ډلیزه حمله کړې ده. د شیندن ولسوال حکمت الله حکمت په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې په دې حمله کې د ملي اردو و تنه سرتیري وژل شوي او شل نور د وسلوالو مخالفینو په لاس باندې اسیران شوي دي. نوموړي وویل
ولی اسیر دار 20 نفر اسیر داره شاهی ولسوالی زمان ولی پرسونان از ولسوالی مونست
شینډن په هرات ولایت کې نام نه ولسوالی بلل کیږي. د هرات یوې سیمه ییزې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې په دې حمله کې سوار لستنه د ملي اردو وژل شوي او شل نور اسیران شوي دي. وسلوالو طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دغه حمله دوی کړې ده او سوار لستنه د ملي اردو سرتیري وژلي دي او درویش نورې ژوندۍ لزانه سره وړې دي. وسلوالو طالبانو ته تر دې دمه په دغه جګړه کې د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات نشته.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کله چې سوله وي د پرمختګ زمینه د بیا رغونې په کارونو سره برابرېږي. د کندز چارواکي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د بیا رغونې د یوې لویې پروژې د کار چارې پیل شوې دي او د دوی په خبره چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د خلکو زیاتې ستونزې حل شي. اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندز سیمه ییز چارواکي د امام صاحب ولسوالۍ د ښار د 1200 کیلومتره سړک جوړولو د چارو د پیلېدو خبر ورکوي چې څه باندې 600 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. د کندز د فواید عامد ریاست رئیس محمد رحیم رحمتی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سرک 12 کیلومتر داخلي شهر امام صاحب افتتاح شو، کارای عملی شم سر از امروز شروع میشه.
د امام صاحب ولسوالۍ د ښار د سړک ساختمانی کار رسمن پیل شوی او په 13 میاشتو کې به په اساسي ډول اسفالت او ګټه اخیستنه ته وسپارل شي او له کبل باید خلکو همیشنۍ ستونزې ورسره هوارې شي. په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی وایي چې د نوموړي ولسوالۍ ولسونه د آبادۍ او پراختیایي له کارونو او پروژو ملاتړ کوي او پلي کېدو ته یې زمینه برابروي څو په هرې سیمه کې د آبادۍ کارونه پیل شي.
ما در ګام نخست تشکر میکنم از مقام عالی ریاست جمهوری کې پروژه را منظور کردن.
زه د خلکو په استازیتوب د افغانستان دولت ولسمشر څخه مننه کوم چې دغه حیاتي پروژه منظور کړه او رسمن د جوړولو چارې پیل شوې او په بشپړېدو سره به زموږ د ولسونو ستونزې هوارې شي. لدې سرسم د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی له خلکو وغوښتل چې د خپلو ملي ځواکونو سره د امنیت په ساتنه او د نظام په پیاوړتیا کې اساسي همکاري وکړي څو په سیمه کې ټولګټو پروژو ته د پلي کولو زمینه برابره شي.
مردم شرافتمند ولسوالی امام صاحب که 3 سال میشه که با جمعی از اعضای مختلف شورای ولایتی
لدری کالو رئیس دی امام صاحب ولسوالی خلقو پا دیاره پا وار وار خپل وړاندیزونه له مرکزی حکومت سره شریک کړي وو چې په پایله کې د امام صاحب د بازار د سړک جوړولو پروژه منظور شوه او زه د خلکو په نمایندګۍ د ملي یووالي حکومت له مشرانو څخه مننه کوم. بلخوا د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه لویې پروژې د کار پیلېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د امنیت په ټینګښت کې او دغه راز د ورانکارو ډلو د شومو کړنو په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي څو په سیمه کې امنیت تامین شي او خلک د ژوند له اساسي سهولتونو څخه برخمن شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تر دې شیبه د غنو اوریدونکو اسمي سونه راغلي چې پر بیلا بیلو موضوعاتو دی. شفی جان زدران ل نادر شاکور ټول سولې په خپل سیمه کې لیکلي همیشه د افغانانو پر رايو لوبي کیږي. نور به په دې برخه کې غور کوو. حمید الله د کونړ ل دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي دلته مخابراتي شبکې نسته، یو هم سم کار نه کوي، حکومت دې د غستونځ حل کړي. دفتانی په نامه اوریدونکو لیکلي د سولې په حق له خلیل زاد خبرې د طالبانو او د افغان حکومت د غرض نور حکومتونو سره یو مثبت ګام دی په دې چې یو نتیجه ورکړي. عبدالواحد مدقق د لوګر لیکلي د ژمي پر رسېدو سره په لوګر کې د لرګیو بیا په خاصه توګه د سون د نورو توکو بیا لوړه سوې ده. فضل کریم درویش د پکتیا له زیاریوب څخه لیکلي یو طرف حکومت د نشي توکو په وړاندې مبارزه کوي، بل طرف ته همدغه چارواکي د دغو موادو په کاروبار کې شکیل بلل کیږي. بل اوریدونکي لیکلي چې په زابل کې لیسانس استادان بیکاره ګرځي خو د واسطې والا ټول پر کارونو ګمارل سوي دي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیولا حلیمی تندر لیکلي چې ولس مشر غنی دی په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي، په اوسني معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. د غوریدونکو په بل سمیس کې لیکلي هغه کسان افغانان نه دي چې د یو بل وینه په ناحق تویوي. د پاکستان پاوز هلته د پښتنو د ژغورنې غورځنګ غړو ته خبرداری ورکړی چې پر سره کرښه دی نه اوړي. د پاکستان د پاوز ویاند ویلي چې پاوز د دغو کسانو حرکتونه له نږدې څاري. فرشته جلال زئی او نور تفصیل.
د پاکستان د پاوځ ویاند پرون وویل چې د پاکستان حکومت د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړو ته فرصت ورکړی چې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي او وایي منل چې په قبایلو کې په وروستیو یوه نیمه لسیزه کې د تروریزم پر ضد جګړې د پاوځ عملیاتو او تروریستي حملو خلک ډیر ځپلي او دردمند کړي دي. آصف غفور وویل موږ د هغوی غم او درد در کولای سو خو هغوی باید پر هغو کرشو تیر نسی چې دولت به پر وضعیت د کنټرول لپاره له قوې او زوره کار اخیستلو ته مجبوروي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ د پاکستان د پوځ پر ضد انتقادي غږ اوچت کړی او ویلي دي چې د هغه هیواد امنیتي ځواکونه باید د پښتنو د کړولو او د هغوی پر حقونو له تیری لاس واخلي. د پاکستان د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړي په سوله ایز ډول مظاهرې او احتجاجي غونډې جوړوي خو پر پوځ انتقاد هم په هغه هیواد کې پر سره کرشه او شتل ګڼل کېدلای سي. د دې حرکت غړو په ابتدا کې د پاکستان له حکومته څو اساسي غوښتنې کړې وې. هغوی غوښتنه کړې وه چې په قبایلو کې دې پوځي پوستې کمې شي، په قبایلو کې دې ماینونه پاک شي او د هغو کسانو برخلیک دې معلوم سي چې په وروستیو کلونو کې بې درکه شوي دي. د پاکستان د پوځ ویاند پرون خبریالانو ته وویل چې د پښتنو د تحفظ غورځنګ د دریو اساسي غوښتنو د ترسره کولو لپاره کار روان دی. هغه وویل چې د وزرو بې درکه شوو کسانو دوسیې څېړل سوي او څلور زره حل شوي دي. د دې حرکت دوه غړي محسن دوړ او علي وزیر سش کال د جولای په میاشت کې د پاکستان مرکزی پارلمان ته انتخاب شول. محسن دوړ د آصف غفور د خبرو په جواب کې پرون پر ټویټر لیکلی هغه کسان چې پر سری کرشي تیر سوي تاسو یاست، تاسو منتخب صدر اعظم په دار کړی، اساسي قانون تاسو تر پښو لاندې کړی دی. محسن دوړ لیکلی چې ولس یې دومره تحقیر او ځپل سوی چې نور د بایللو لپاره څه نه لري.
د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د یو تازه فهرست لمخې پروان 2013 میلادي کال کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو د لست په دویم ځای کې راغلی چې تروریزم ځپلی دي. د تروریزم له امله په عراق او سوریه کې سش کال د مرګ ژوبلې اندازه د نورو هیوادونو په نسبت چې تروریزم ځپلی زیاته کمه سوې ده. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي تروریزم په تیر 2013 کال کې تر ټولو زیات کسان په افغانستان کې وژلي دي. خود دې انسټیټیوټ د تازه فهرست لمخه افغانستان سکهال د هغو لسو هیوادونو د لیست په دوهم مقام کې دی چې تروریزم پکې زیات کسان مړ کړي دي. دا فهرست خې چې پنړی کې د تروریزم په نتیجه کې د مرګ ژوبلې اندازا د تیر 2013 کال په مقایسه 22% کې راټیټه شوې ده. عراق او سوریه هغه دوه هیوادونه دي چې سکهال پکې د تروریزم له عمله د تلفاتو اندازا په ترتیب سره 500 او 0 ترخ کته شوې ده. د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ د اعلامیې له مخې په 2013 کال کې په عراق او سوریه کې د تروریزم د قربانیانو د شمیر د ټیټېدو یو عمده سبب په دې هیوادونو کې په دوامدار ډول د داعش ډلې د فعالیتونو کمیدل دي. خو داعش ډله بیا هم په 2013 کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ تروریستي ډله ثبت شوې ده. په 2013 کال کې په مصر او سومالیا کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې زیاته مرګ ژوبله ثبت شوې ده. د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د اعلامیې پر اساس په 2013 کال کې په سومالیا کې یوازې یو تروریستي برید 1500 کسان وشل او په مصر کې بیا د یوې تروریستي حمله د تلفاتو شمیر 311 ته ورسید. د نړیوال تروریزم د فهرست مخې په 2013 کال کې په میانمار او فلیپین کې د تروریستي بریدونو د قربانیانو شمیر په ترتیب سره 168 او 50 تنه ثبت شوی دی. د 2013 کال لپاره د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د فهرست لمخه عراق د هغو لسو هیوادونو په سر کې دی چې تروریزم زیات ځپلی دي. افغانستان په دوهم او نایجیریا په دریم ځای کې ده.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بي سرحده ډاکټرانو ټولنې په مدیتراني سمندرګي کې له کډوالو سره د مرستې لپاره د خپل فعالیت ختم اعلان کړی دی. ام اس اف په یو خبر پاڼه کې اروپایي هیوادونه په تیره ایټالیا په خپلو چارو کې په لاسوهنه تورن کړي. په همدې حال کې ویبلې خیریه ټولنې هم چې په مدیتراني سمندرګي کې کډوالو ته بشري مرستې رسوي ویلي چې هلته خپل فعالیت بندوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل نه په یو راپور کې اوري.
د بي سرحده ډاکټرانو ټولنې اعلان کړی چې په مدیتراني سمندرګي کې د کډوالو د ژغورنې لپاره خپل فعالیت بندوي. ام اس اف د پنځشنبه ورځ په مخام په یو بیان کې ویل چې خپل فعالیت د اروپایي هیوادونو او په تیره د ایتالیا د لاسوهنو لقبل بندوي. په بیان کې راغلی چې به سرحد ډاکټرانو له 2014 کال راهیسې له لیبیا نیولې تر ایتالیا او مالتا د مدیترانی سمندرګي په اوبو کې شاوخوا 10,000 کډوال له ډوبېدو ژغورل دي. د ټولنې په خپل خبر پانه کې ویلي چې اروپایي هیوادونو نه یوازې د کډوالو د پلټنې او ژغورنې د عملیاتو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې، بلکې د کډوالو د ژغورنې لپاره د نورو د مرستو د مخنیوي هڅه یې هم کړې. اکواریوس د بیسترهد ډاکټرانو د ټولنې د کشتۍ نوم دی چې په مدیترانه کې د کډوالو د ژغورنې په برخه کې فعالیت کوي. د روان کال په جون میاشت کې وروسته له دې چې ایتالیا خپلې پولې د کډوالو پر مخ وتړلې، نو ام اس اف ته چې شپږ سوه دیرش کډوالې په اکواریوس کې ژغورلي وو، هم د دې هیواد بندرونو ته د ننوتو اجازه ورنه کړه. په 13 نومبر میاشت کې ایتالیا د بیسرحد ډاکټرانو پر ټولنه تور ولګاو چې په خپل کشته کې څو ټنه زهرجن کثافات د ایتالیا پولو ته لیږدولي او په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ام اس اف یوازینی مرستندوی ټولنه نه ده چې په مدیترانی سمندرګي کې له کډوالو سره د مرستې فعالیت بندوي. یوې بلې غیر حکومتي خیریه ټولنې ساس مدیترانی هم ویلي چې د دوی په چارو کې د اروپایي هیوادونو د پرله پسې لاسوهنو له کبله په مدیترانی سمندرګي کې خپل فعالیت بندوي. د دې مؤسسې د عملیاتو مسؤول فریدریک پنارت په یو خبر پانه کې د ساس مدیترانی د فعالیت د زندېدو خبر ورکړی. ام اس اف او ساس مدیترانی دواړو ویلي چې د دوی د فعالیتونو بندیدل ښایي د مدیترانی په سمندرګي کې د هغو کډوالو د تلفاتو د زیاتېدو باعث شي چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. د افغانستان، پاکستان، سوریې او عراق په ګډون له یو شمېر جګړه ځپلو هیوادونو څخه هر کال لسګونه زره کډوال د مدیترانی سمندرګي له لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي، خو په تیرو څو کلونو کې پر دې لاره د زرګونو کډوالو د ډوبېدو او مړینې راپورونه ورکړل شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د چین ولسمشر شی جنګ پینګ نن د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړې چې د شمالي کوریا او امریکا استازي سره وګوري او پر خپلو معقولو اندیشنو خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په وینا ولسمشر شی جنګ پینګ غواړي چې د شمالي کوریا او امریکا استازي په داسې ځای کې چې د دواړو لپاره مناسب وي سره مخامخ شي. د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه له مخالفتونو سره سره چین د شمالي کوریا له مهمو سیاسي او اقتصادي ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کیږي. رویټرز خبری اجنس په دې اړه راپور خپور کړی چې جزئیات یې له فرشته جلال عزیز څخه خبري.
په وروستي وکال کې چې شمالي کوریا له جنوبي کوریا او امریکا سره د اړیکو د شکولو هڅې پیل کړي، د چین او پینګ یونګ روابط هم ګرم شوي دي. د روان کال په دوبی کې د امریکا ولسمشر سنگاپور ته ولاړ او هلته د شمالي کوریا د رژیم له مشر سره وکتل. د امریکا او جنوبي کوریا ولسمشرانو له شمالي روري سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ټول به د کوریا د ټاپووزمي د غیر اټومي کولو لپاره هڅې کوي، خو له هغه راهیسې په عمل کې کم پرمختګ شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې ولسمشر شی هیله مند دی چې امریکا او شمالي کوریا به سره وګوري او د شمالي کوریا د اټومي لانجې د حل لپاره به مثبت پرمختګ ته لار برابر کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر شی له خولې په یو بیان کې لیکلي چې د نړۍ او سیمې وضعیت او د شمالي کوریا په ټاپو وزمه کې حالت ثبات نه لري. ولسمشر شی ویلي چې د چین او شمالي کوریا ترمنځ په وخت همکاري او راکړه ورکړه ډیره مهمه ده. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د کوریا د ټاپووزمي د غیر اټومي کولو او په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګولو لپاره د دوی په تعهد کې بدلون نه دی راغلی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو د چین د حکومت له لوړ رتبه ډیپلومات وانګ یی سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې له امریکا سره د دوه اړخیز اعتماد جوړولو ته اړتیا لري او غواړي چې په عین لور حرکت وکړي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر تر سبا په چین کې دی. د چین ډیپلوماټیک سرچینې اټکل کوي چې د هغه هیواد ولسمشر شی جن پینګ به شای په نږدې وخت کې شمالي کوریا ته ولاړ شي. د شمالي کوریا د کمونست رژیم مشر سږ کال درې واري چین ته سفر نه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ څو ورځې وړاندې وویل چې د راتلونکي میلادي کال په جنوري یا فبروري کې به د شمالي کوریا د رژیم له مشر سره بیا وګوري. ترامپ وویل چې د دې کتنې د ځای لپاره درې سیمې تر غور لاندې دي.
تاسید ازادي رادیو نیم ساعت ما شمنه خبری مجله اوري. د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه ما شمنه خبری مجله چې د ما شام تر او بجو دوام کوي له احمد جعفر احمدی نه اوري چې د تازه راپورونو او خبرونو سره استودیو ته راغی.
تشکر از شما سالی صاحب.